په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر د ازادي راډیو ته د پښتو یو ساعت خبرونه په وړاندې کولو سره ستاسو سره یم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان خلک د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د خپلواکۍ شپږنوي مکلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکولو په اړه به مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ټینګار هم خبر کړو. نو راپورونه هم ستاسو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه وښوده او دواړه هیوادونه زغم ته راوبلل. او چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. دا به وروسته راسي. خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په کابل کې د افغانستان، ایران او یونیسیار نو نسمه درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. اجرائیه رئیس وایي چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له انګلیزانو څخه د ازادۍ د بیرته اخیستلو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت مراسمو کې برخه واخیسته او د خپلواکۍ سلې ته یې د ګلونو ګېډې کېښوده.
السلام علیکم، ستړي ماشي.
د مراسم د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوړپوړو افغان چارواکو په حضور کې ترسره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته د دې ورځې په مناسبت وینا هم وکړي. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر نو نسمه درې اړخیزه غونډه په ایران کې د افغان کډوالو ته د یو شمېر اسانتیاو د برابرولو په پریکړو پای ته ورسیده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی رسنیو ته وویل چې په دې غونډه کې له ایراني لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو له مخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه ویستل کیږي او غیر قانونی کډوال به راجستر کیږي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دې ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له طالبانو سره به په دې شرط خبرې وشي چې دوی د پردیو استخباراتي کړیو له جګړې لاس واخلي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ترور وحشت هیڅکله نشي کولی چې د خلکو اراده د خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره کمزوری کړي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ میرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. د امنیت قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې څېړنې دوام لري چې د میرمن خوشې شي.
اگر هدف جنایی فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت و هدف کنترل سیاسی و هدف نظامی وجود نداره.
دغه میرمن د دوشنبه په سهار د قلعه فتح الله په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شوه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواو ته مرجوب لوا وشته. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل د اګست په درویشتمه او څلورویشتمه په نوې ډیلي کې د دواړو هیوادو د امنیت د مشرانو غونډه شي پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه ښوولې ده. دواړه هیوادونه زغم ته رابللي دي څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. پولیس وای روسي شخړه تیر ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې مشکوکو یاغیانو د مسلمانانو د وزارت لمخې د هندي کشمیر د سرینګر په شمال لویدیځ کې ډزې وکړې چې په دې برید کې یو پولیس او یو ملکی ووژل شول. هند په 1947 کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته او په همدې کال پاکستان له هنده بیل شو. په دې موده کې دغو دوو هیوادو درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي چې دوه ځله یې د کشمیر پر سر وې. د امریکا درې نورو دیموکرات سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام ملاتړ وکړ. له دې سره په سنا کې د دې قضیې په اړه د بارک اوباما د ملاتړ کوونکو شمیر درویشت تنو ته ورسید. اوباما په سنا کې چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي د ویټو لپاره لږ تر لږه څلور دېرش نورو رایو ته اړتیا لري. د استازو په جرګه کې تر اوسه اته څلوېښت دیموکراتانو د دې تړون ملاتړ کړی دی. په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکانل د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې ډېر امکان لري چې اوباما دومره رایې ترلاسه کړي چې له ایران سره د شوي تړون په مخالفت پریکړه ویټو کړي. د کانګرس دواړه خونې به په سپتمبر کې له ایران سره د شوي تړون لپاره رای ورکړي. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. پولیسو په ټول چین کې د انټرنیټ د غلاو تر 2,400 ډېرې احتمالي دوسیې څېړلي دي چې په دوی کې د حق کوونکو، آنلاین تیرېستونکو او په غیر قانوني ډول د شخصي معلوماتو د پلورونکو دوسیې شامل دي. چارواکو د جولای په میاشت کې د انټرنیټ د دوسیو د څېړلو شپږ میاشتنی عملیات پیل کړل، خو ځینې قضیې د ډسمبر د وخت دي. پیکینګ په دې باور دی چې انټرنیټ باید له اصولو او قوانینو سره سم شي. د عراق سریاسم حیدر علي بادي چین ته خپل سفر وځنډاوه. علي بادي دفتر تیر ورځ د دې سفر د ځنډېدو علت امنیتي هلې ځلې او د سریاسم په دفتر کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدل یاد کړل. عراق له چین سره مهم اقتصادي روابط لري، په ځانګړي ډول د تیلو په برخه کې چې د عراق عمده عواید جوړوي. ټاکل شوې وه چې علي بادي نن چین ته ولاړ شي. د عراق سریاسم په وروستیو کې د ولسمشر د دریم مرستیالانو څوکۍ، د سریاسم د دریم مرستیالانو څوکۍ او د کابینې دریمه برخه یو لړ دیموکراتیکو اصلاحاتو په لړ کې لري کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو را پدې خوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو ډلو جذب کړي دي. دا د یمن د شخړو په اړه د یونیسف لومړی خبرداری دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد د مارچ له وروستیو را پدې خوا په جګړه دی. د یونیسف راپور وایي چې تر یوې اونۍ مخکې پورې 398 ماشومان وژل شوي، تر 600 ډېر ټپیان شوي، 308 وسلوالو لیکو ته جذب شوي او 1,400,000 ماشومان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یمن په جګړه کې تر 3,300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې ده چې دواړو لوریو د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي دي او د ملکیانو د ژغورلو لپاره یې هغه سیاسي چې شایي نه دي کړي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحد ایالتونو د تغذیه او درمل ادارې د لومړي ځل لپاره داسې دوا جوړه کړې ده چې په ښځو کې جنسي غریزه پیاوړې کوي. تر دې مخکې د نارینهوو لپاره ورته دوا وه. د ښځو لپاره د ایدیا په نوم دغه نوې دوا له خبرداري سره سمه تولید شوې ده. ډاکټران وایي چې شاید د دې دوا له خوړلو سره د وینې فشار ډېر ټیټ او کمزوری شي، په ځانګړي ډول کله چې دا دوا له الکول سره یو ځای خوړل کېږي. کومې ښځې چې دا دوا خوري هغوی باید څو اونۍ استعمال کړي څو تاثیر وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي، پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان خلک د خپلواکۍ شپږنوې مکلیزه چې نن د پټولو ولایتونو او ښارونو کې په شاندار مراسم ولمانځي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د لمانځلو لپاره کوڅو ته راوتلې دي.
خوشحالي د پاره به دوکانونه بند کړي، مارکیټونه بند کړي، ډېر ستړی سبوی نه کړم بس اتو بجو.
په ایران کې به د افغان کډوالو د وضعیت تشه کېدو به مو هم خبر کړو. ټاکل سوی په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال راجستر او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې سي. ایران ته تللی افغان پلاوی وایي
چه سهولت های برای مهاجرین تا زمانی برگشت داوطلبانشان در ایران وجود داشته باشه ما در رابطه با همه مسائل به توافق نظر رسیدیم.
بل خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو پر شکې دوه ټینګار کړی دی. نن د بشرپالنې نړیوال ورځ چې دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شعار سره ولمنځله. تفصیل به وروسته واوري. نور مطالبه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او هم د مخکښو ښوونیز پروګرام اوریدلای شئ چې په لړ کې به د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب درو پیژنو. اوریدو ته را سره پاتې شئ. سم تون جغل ازادی رادیو اوری ازادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لمړنی مطلب ته ورزو ل انګلیسانو څخه د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستلو شپږنوي مکلیزنن د کابل په ګډون د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې اول منزل سوه. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خپلواکۍ څلی ته د ګلانو ګیرډۍ کېښوده او ټولو افغانانو ته یې د دې ورځې مبارکي ورکړه. ټاکل سوې د ورځې په ترڅ کې ولسمشر غنی په دې اړه ولس ته وینا هم وکړې. له رسمي غونډو سربیره عامو افغانانو هم په کابل کې د دې ورځې په مناسبت خوشحالۍ کړې دي. اجمل تورمن د کابل واټونو ته وتلی د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت دغه راپور چمتو کړی دی.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، نن د اسد یزمری د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له شپږنوي کلیز سره برابر ده. ورشو ګورو چې د کابل په بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو سیمو کې دلته خلک د جشن لپاره څه چمتووالی لري. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، دلته یو شمیر ماشومان ولاړ دي، جنډې د افغانستان په لاس کې دي او د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې څنګه دلته راغلي دي؟ څه نوم شیرې؟
زما نوم دی بهیر.
څنګه راغلی زړګی دلته؟
زه راغلی یم چې د خپلواکۍ ورځ ولمانځو.
څنګه لمانځي د خپلواکۍ ورځ؟
غازی امان الله خان د انګریزان نه خپلواکي، د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه. د امنی په اساس موږ راوتو د افغانستان ټولو وګړو ته د دې ورځې مبارکي وایو چې هیله لرو چې د ټول هیوادوالې خپلواکي ولمانځي. د امنی په اساس موږ راوتو چې هلته د عیدګاه جومات کې خپلواکي ته ټول خلک راټولېږي او خپل ویناوې ترسره کوي.
ازادۍ رادیو اوریدونکو، دغه شیبه دلته یو شمیر کابل ښاریان په اتڼونو د خپلواکۍ ورځ مانځي. له دوی سره به هم خبرې وکړو چې نن د خوشحالۍ شیبې له خپلو عزیزانو سره لمانځي. تاسو خپل ځان نه پیژنئ؟
زه خپل قوم ګلستان نوم ده. افغانستان د آزادی دا غازی امان الله خان دا.
نوم ملک رحمت محمد غازی دی، د ننګرهار ولایت د شینوارو د چیند ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس یم. چې تر څو یې پاتې یو افغان موږ تل به د افغانستان
تخپل ځان نه وپېژنه وروره؟
زما نوم ولی محمد دی، کندوز ولایت یم.
ولی محمد، نن څنګه راوتې د بیرغونو ګېډۍ دې په لاس؟
والله چې هم سیل کوم او هم بیرغونه خرڅوم.
څونه بیرغونه خرڅ کړی دي؟
یاره یو دوه درې سو دانی مې خرڅ کړی
د سهار نه.
وو د سهار نه بیا ملګری مې ډېر هغه ډېر خرڅ ودا نه، لکه په دې کابل کې به ډېر توزی سوي، خو زه په دې چوک باندې ولاړم.
دا څوک ډېر اخلي دا بیرغونه؟ لویان اخلي، ماشومان اخلي؟
ماشومان یې اخلي، د ټولو بلډونو کې زور شته ان شاء الله.
ویل کېږي چې له دغې ورځ څخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم په ورته مراسمو سره نمانځنه شوې ده. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
اجمل تورمان و چې په کابل کې د خلکو لخوا د خپلواکۍ جشن د منځنو په اړه د خوشیو مراسم راپور راکوه. لکه چې وړاندې مو هم یادونه وکړه، ټاکل سوې ولسمشر غني د ورځې په اوږدو کې ولس ته وینا وکړي چې جزئیات په هغه وخت کې درسره شریک کړو. دغه مراسم یوازې په کابل کې نه دي بلکې په نورو ولایتونو کې هم ترسره شوي دي. خوست ورځو، په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د شپږنوي مکلیزې د لمانځلو لپاره حکومت او ولسي خلکو پراخ تدابیر نیولي دي. تېره ورځ د یو شمېر مدني ټولنو غړي په پلي ډول او د موټریزو کاروانونو له لارې په ښار او اطرافو کې وګرځېدل او خلک یې د دې ملي ورځې په لمانځلو کې ګډون ته وهڅول. همدارنګه مدني ټولنو تېره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ یو شمېر هنري او ادبي پروګرامونه هم جوړ کړي وو. نجیب الله خیل به تفصیل راکړي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د کالیزې د لمانځنې لپاره پراخ تدابیر نیول شوي دي. د ښار دوکاندارانو د خپلو دوکانونو پر دروازو د افغانستان ملي بیرغونه راځوړند کړي او یو شمېر ځوانانو په خپلو ګاډو هم د افغانستان د ملي اتلانو انځورونه او د دې هیواد ملي بیرغونه لګولي دي. په حکومتي کچه هم د دې ورځې شاندار لمانځنو لپاره تیاریانې ترسترګو کېږي. د ښار سړکونه پاک شوي او په حکومتي ودانیو، پارکونو، جادو او سړکونو د دې ورځې په مناسبت شعارونه او بینرونه نصب شوي دي. یو شمېر خلک ویل چې په وروستۍ یوه لسیزه کې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خپلواکۍ جشن لپاره عوام او حکومت په دومره لوړه کچه په تدابیرو بوخت دي. د خپلواکۍ د پیغام په لیږدولو کې د ټولنیزې میډیا په ځانګړي ډول د فیسبوک د کارونکو ونډه ډېره محسوسه او د پام وړ ده. دوی خپل انځورونه له ملي او تاریخي ځایونو سره په ښایسته ډول ډیزاین کوي او هر یو نورو افغانانو ته د دې ملي ورځې په مناسبت مبارکیانې وړاندې کوي. په دې ورځ هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په ښار کې د لسګونو ګاډو موټریز کاروان چې په لوډ سپیکرونو کې ملي او حماسي ترانې غږولي، ملي بیرغونه او د ملي اتلانو انځورونه یې لیږدول په لاره اچولی وو. د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګلفرهاد د موټریز کاروان موخې داسې په ګوته کړي:
په دا رقم ملي مسایلو کې، په ملي ورځو کې، په پراخه کچه، په پراخه پیمانه ګډون وکړي تر څو چې هغه ملي روحیه د افغانانو پیاوړې او غښتلې شي او د خپل د ازادۍ ورځ سره کوم چې مونږ د وینو په قیمت، د شهیدانو په قیمت لوستر وړې دوه غوښتو.
د دې موټریز کاروان یو بل تن ګډونوال کریم الله سروري وایي چې دوی د خپلواکۍ په ورځ د خپلو پلرونو او نیکونو قربانۍ او سرښندنې لمانځي.
نن ورځ هم افغانان دا دی د خپلو پلرونو او نیکونو هغه تاریخي کارنامې لمانځي، ملي کې وطنونو کې خوښۍ کې. زموږ هیله د ټولو افغانانو څخه ده چې دوی سره متحد یو لاس او په اتفاق سي تر څو موږ د خپل هېواد ازادي، خپلواکۍ ساتلې.
په خوست کې د خپلواکۍ د جشن په شپه د ځینو مدني بنسټونو لخوا یو شمېر ادبي او هنري بنډارونه هم ترسره شول. ټاکل شوي نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان خلک د دې هېواد خپلواکۍ د بیرته ګټلو شپږ نویمه کالیزه په پلازمېنه کابل او د هېواد په ولایتونو کې ولمانځي.
انګلیسانو څخه مو د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستلو په اړه راپورونه واورېدل. دغه خپلواکۍ له نن څخه شپږ نوي کاله د مخه د شاه امان الله خان لخوا ترلاسه سوې وه. په دې ترڅ کې د افغان ښځو مبارزې د دې سبب سوي چې د هیواد په تیر تاریخ کې خپل ځای ثابت وساتي. په دې ترڅ کې د امان الله خان میرمنې ملکه ثریا هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د مشروطیت په غورځنګ کې او همدارز د امان الله خان په ریفورمونو کې او په کړنو کې کارنامې نه هېرېدونکې دي. هارون عثمان د ملکې ثریا د ژوندانه او د امان الله خان د دورې په اصلاحاتو کې د افغان ښځو د پرمختګونو او په دغو پرمختګونو کې د ملکې ثریا د رول په اړه یو راپور چمتو کړی چې اورېدو ته تاسو بولم.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې ثریا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شهزادګۍ اندیوایی:
البته بسیار زیاد شونه
هغه ځکه چې ډیره پوهه او غښتلې میرمن و، د خپل میړه سره یې مرسته کوله.
ملکه ثریا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر پنځه کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې. خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې ثریا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه ثریا په 1912 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه زیرکه، د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکی، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه ثریا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې ثریا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې ثریا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکي سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ پیره د ملک اسرایا وه چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی د هغې نه په سي استفادې سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې تر د ده ناکامۍ پورې او تر دې سرحده پورې ورسېد.
په 1928 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد و نسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکي سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفی وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و او علاوه د هغې نه د ارشاد نسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاړه او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګری وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د 1908 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر څوارلسمې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سند په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخې کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
په تحریري بڼه یې دوی ته خپلې غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دیني حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینهو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تېرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسأله د باسوړ توده مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیا ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړي دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 سپه اوریدلای سي. کله انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم واوري او مطلب یې ولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وزو د افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو راپور ده. د افغانستان ایران او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری وروستۍ ناسته په ایران کې د افغان کډوالو لپاره په شو لاسته راوړنو پای ته ورسېده. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ایران او یونیچسیار سره د وروستیو تړونونو له مخې به په ایران کې غیر قانوني کډوال راجستر سي او ګڼې نورې ستونزې به ورته وبخشي ګڼي نوري اسانتیاوي به ورته رامنځته سي. بل خو کابل ته راغلی ایرانی پلاوی وایي چې د هیواد د قانوني کډوالو درناوی کړی او هڅه به کوي چې د نوي تړونونو له مخې هلته د میشتو ټولو افغانانو ستونزې راکمې کړي. یوسف خان ځدران به د موضوع تفصیل راکړي.
لدې سره چې ډېر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خپریږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو این ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونونو له مخې به تر ډېره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د درېو ورځو بحثونو وروسته یې د ګاونډي هیواد ایران او یو این ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کیږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نورو اسانتیاو په اړه هغه وویل
بیمه، بیمه حوادث، بیمه صحي،
د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده موږ بحث وکړ او په دې چې تر رضاکارانه راتګه پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري. موږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسیدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرومندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد افار چې افغانستان ته راغلی ایرانی پلاوی مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي. موږ دا ادا لرو چې که په ایران کې کډوال د نورو هیوادونو سره پرتله کړو واقعا چې زموږ سره په ښه ځای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان و. موږ دې پرېکړې ته ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. له دې سره په ایران کې د یو این ایچ سی آر استازی سیوانکا دا پاله ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تړونونو له مخې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه ورکول کیږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکاره نه شي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې یې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هواري هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید د داسې تړونونو ترڅنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د اړیکو په اړه بحثونه تاوده دي. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوی غواړي چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ مرستې ډېرې سي. جان کیری د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د خبرې پر ټلیفون کړی دی او د سیمې پر امنیتي وضعیت سربیره د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو او هم په شمالي وزیرستان کې د توندلارو ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ پر عملیاتو خبرې کړي دي. له اسلام آباد احمد الله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر سینیټر جان کیری د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مرستو زیاتولو زور ورکړو او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مصالحتي عمل کې د پاکستان کردار وستایلو. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پورته کړی شوي اقداماتو په اړه جان کیری سره معلومات شریک کړل او د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د پایدار امن خواهش لري ځکه چې سیمه کې امن زموږ د ټولو په ګټه دی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر په داسې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې دي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګندې دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. خبریال او افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی د روان صورتحال په حق لوایي
عمر دی عمر نو رستا چې افغانستان له طرفه کوم بیانونه رالولو او دغه سلسله اوس هم روانه ده. په دې نظر کې د سخارج پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر د خرابۍ طرف ته روان دي. غیر خبره ده دې باندې امریکا او نور هیوادونه غواړي چې افغانستان او پاکستان تعلقات برابر وي، بالخصوص د تروریزم په ضد جګړه کې د یو بل تعلقاتو کې. په زما په خیال موجوده حالاتو کې افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، په دې کې به پاکستان ټي ټي پي ته هم ګټه رسېږي او هندوستان ته به هم ګټه رسېږي او افغان طالبانو ته به هم ګټه رسېږي.
خبریال او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی او امریکا دا کوشش کوي چې دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو کې بهتری راشي.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو اوري او په دې سره ورسېدلو د خبرونه نیمای ته 2 بجو دیش تقیید د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرخط په د احمد شي برخه وره.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د استقلال د ورځې په مناسبت وینا وکړي. تر دې مخکې اشرف غنی په کابل کې د استقلال د شپږنیمې کلیزې په مناسبت په خاصو مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت شمن دی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجوب لواوښته. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولی دي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی چین ته خپل سفر وځنډاوه. ټاکل شوی و چې د عراق صدراعظم نن چین ته سفر وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپه دی خو نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري. په داسې حال کې چې د محل د هیواد ګڼ شمیر ځوانان د کار د نشټوالي په اړه شکایت کوي، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ولسمشر غنی دوی ته امر کړی چې د باسواده کسانو شمیر معلوم او تر هغه وروسته دولتي ادارو ته معرفي کړي. د دې وزارت وایي علي افتخاري نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د افغان ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې یو ښه زیری وباله چې په مټ به یې ګڼ شمیر کسانو ته د کار موقع برابر شي. اوس مهال په ټول افغانستان کې ډیر لوستي کسان د کار له نشټوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ګڼ شمیر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو او همغږۍ په هدف د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانیسته. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د اماړیکو سرکار یونس نگا ازادي راډیو ته ویل چې په کاپیسا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو ښه مرکز دی او له دې سره به په دغه ولایت کې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې همغږۍ هم رامنځته شي. ښاغلی نگا وایي له دې وروسته به هغه پراختیایي پروژې چې د دولت لخوا په دغه ولایت کې عملي شي د کابل او کاپیسا ولایتونو د خونو ترمنځ په همغږۍ پلي کیږي. د کاپیسا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مالي لګښت جوړه شوې ده. وروسته خبر دا چې د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دایکنډي ولایت د میوو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې ولایت د انګورو، بادامو، زردالو، چارمغزو او توتو حاصلات ډیر شوي چې له دې سره به د بڼوالو اقتصادي ستونزې تر ډیره حل شي. د ښاغلي راشد په خبره په دې وروستیو کې د کرنې وزارت په دایکنډي ولایت کې په 1,300 هکتار ځمکه کې د ډول ډول میوو ونې کښېنولې دي. د خبرونو پای
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واردل. نن د اگست 19 د بشرپالنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ له 13 کلونو راپدې خوا د ملګرو ملتونو لخوا هر کال لمانځل کیږي او په ترڅ کې د هغو کسانو ستاینه او یادونه کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال قرباني ورکړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیل بشري څانګې دغه ورځ لمانځي. له دې ډلې WFP یا د خوړو نړیوال سازمان هم په کابل کې دغه ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شوار سره ولمنځله. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل کې د ډبلیو اف پی له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې د تاریخچې په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د بشرپالنې نړیوال ورځ اوږده تاریخچه نه لري، ګرچې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په جلنتریانو کې او یا کلیزو کې همیشه دا ورځ مارک شوې ده. د دې ورځې په اړه که ووایو، 2003 کال کې د اګست په 19 د عراق پایتخت بغداد کې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په کمپاونډ یا دفاترو باندې د لارۍ په واسطه چې کومه حمله وشوه، په هغې کې د عراق دپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي په ګډون زموږ 23 تنه بین المللي همکارانو ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر نور زخمي شول. هغې نه وروسته ملګرو ملتو په ټوله کې تصمیم ونیو، پرېکړه وکړه چې نه یوازې هغه کسان چې په دې حمله کې یا په دې حادثه کې ژوند له لاسه ورکړ او یا زخمي شول، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په شمول هم هر کال یا هر میاشت یا معمولا زموږ بشرپال همکاران هغوی د خطراتو سره مخامخ دي، ستونزې ګالي، ژوند یې له لاسه ورکړی او د خپل بدن یا غړي یې له لاسه ورکړي. غواړو چې د دغې ورځې د لمانځلو په پلمه د هغوی د هغو خطراتو نه چې دوی ژوند له لاسه ورکوي، خطرات متقابل کېږي، د هغوی د هغه فعالیتو او د هغوی د هغه زړورتیا قدردانی وکړو.
ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ورځ تقریبا 14 کاله تاریخي پس منظر لري. سږ کال په افغانستان کې بشري موسسو په ځانګړې توګه ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان دې ورځ ته څه تدابیر نیولي؟ څنګه تاسو دغه ورځ په کوم شعار سره لمانځئ؟
د سږ کال شعار په مجموع کې تنه د خوړو نړیوال پروګرام نه، په مجموع کې د ټول ملل متحد یا د ملګرو ملتو لخوا چې کوم شعار ورکړ شوی دې ورځ ته، او په راز کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره را ده چې دا کمپاین مخکې وړي، هغه شعار ده چې تاسو هغه خپل بشر دوستی شریک کړئ، یعنی هر څوک کولای شي چې بشر دوست ووسی.
تاسو ویل چې د دې ورځې په مناسبت تاسو د ځینو کسانو قدردانی یا ستاینه هم کوي، هغو کسانو چې د بشري مرستو په برخه کې قرباني ورکړې دي. څنګه افغانستان کې هم په تیر یو کال کې د بشري حقوقو په مرسته کې چې قرباني کارکونکي ورکړي دي، تاسو سره د سرقم شته؟
دبليو اف پی په نمائندګۍ کوو وایو، بلې هو، مونږ چون فکر واسي فعالیت لرو افغانستان کې، په ټولو څلور درش ولایتو کې مونږ فعالانه حضور لرو. هر ورځ مونږ همکاران د خطرات سره مخامخ دي. ما منظور د خطرات نه امنیتي خطرات نه دي، هغه یو برخه دي د خطراتو ده. مونږ د طبي خطرات سره زیات مخامخ کیږو. د افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، د موادو د خوراکي توکو د انتقال یا د لیک په برخه کې دي ستونزو سره مخامخ یو. زمونږ همکاران موټر په چپه شوې د ژوند له لاسه ورکړی دی، په هغه وخت کې چې دوی خلکو ته خوراکي توکي انتقالوه. دوی په ژمي په یخنیو کې په شپو شپو په غرو کې بند پاتې شوي دي. دوی د اوړي په ګرمیو کې په دښتو کې بند پاتې شوي دي. نو دغه ټول هغه خطرات دي چې په دې ارزي چې موږ د دوی باید قدردانی وکړو.
تاسو ویل چې د هیواد په څلور درش ولایتونو کې تاسو فعالیت کړئ، بشري مرستو په برخه کې کار کوئ، ګڼې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي. افغانانو ته مو پیغام څه دی د بشر پالنې د ورځې په مناسبت؟
زه په دې کې شک نه لرم چې افغانان بشر پال دي. عام خلک ملاتړ همیشه زموږ سره وو، ډیر تر خوشاله یو، او دا ملاتړ غواړو چې نور هم وسیع شي. او همیشه کله چې موږ د خوراکي توکو قطارونه بیوزلو کسانو ته خوراکي توکي لګیدوي، پیغام داد شي دوی ورسره په هر ځای کې چې وي مرسته وکړي، تر څو په ماسونه توګه هغه خوراکي توکي اړمنو خلکو ته ورسیږي.
په کابل کې د ډبلیو اف پی ویاند وحیدالله امانی وو چې د بشرپالنې د نړیوال ورځ په مناسبت یې له ازادي راډیو سره خبرې کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمیو بهرنی مطلب تورزو ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډ پول او د کشمیر په لنجمن سیمه کې په رامنځته شوي کړکیچ اندېښنه شوه ده، او پر دواړو هیوادونو یې ژغ کړی چې د شخړې د اواري او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دي رامنځته شوي شخړې په سوله ییزه توګه د خبرو او مذاکراتو له لارې اواري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډ پول نښتې زیاتې شوي چې دواړو خواوو ته ملکی وګړي ورژلې دي. نور تفصیل د زبی شفق راپور کړو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د امریکا متحده ایالاتو په دې ورستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر رامنځته شوې کړکې چندې ښنه خودلې، او پر هندي او پاکستانی چارواکو یې غږ کړی چې په دې لړ کې ډېر زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته د ملکي وګړو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون له دفتره د سه شنبې پر ورځې خپرې شوې خبر پاڼې د دواړو هیوادونو په کړکیچ کې د ملکي وګړو په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د شخړې د سوله ییز حل او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د خبرو اترو لار خپله کړې. د پاکستان او هند ترمنځ د نښتو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 23 نېټه په نوې دلی کې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ غونډه وشي چې دواړه هیوادونه به پکې د خپل منځي اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ جوړېدونکي غونډې هرکلی کړی او د مثبتو نتیجو او لاسته راوړنو هیله یې ښودلې ده. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر ویشل شوي پوله پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې خو د دې تر څنګ پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلې ستونزې د پخپله د خبرو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه وویل:
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters
موږ ته معلومه ده چې لا هم هغه څه دوام لري خو په دې اړه زموږ پوزیشن بدل شوی نه دی، بلکې موږ اوس هم وایو چې دواړه هیوادونه د خپل ستونزې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل کړي. لکه څنګه چې موږ له دواړو هیوادونو سره پیاوړي دوه اړخیزه اړیکې لرو، نو دواړه هیوادونه هڅه وکړي چې رامنځته شوې ستونزې او شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي. په 2014 میلادي کال په هندوستان کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچه د مذاکراتو لړۍ هم وځنډېده. خو سمو د مخکې د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو د روس په وفا ښار کې د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ پر بیرته پیلولو هوکړه کړې وه. که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اوربند معاهده لاسلیک شوې، خو په وروستیو دوو میاشتو کې دواړه هیوادونه یو بل دغه اوربنده په سرغړونې تورنوي او پر یو بل د ملکي وګړو د وژنې تورونه لګوي.
د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله مو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو اندېښنې واورېدې او وسم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ او وروسته به د مخکښو ښځو په پروګرام کې د جوزجان د فیض آباد ولسواله ظاهره شکیب در وپېژنو. د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.29 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون درمسته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمې دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون درمسته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو.
جګړه دوامه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخته پورې د اعلامیې په سطحه باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نه سي مجبورولی چې باید حتمي هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته له هغه نه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیې یو د شرطونه یې دا د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیې کې امضا کوي یو شرط پیدا شي چې دوی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشر بشری حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي، ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د هغو لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپله هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپله ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپله د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجوده اوسي او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې اوسي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. اوس اصلي هدف د خلکو د حقونو نظارت ده، د خلکو د حقونو پرمختګ ده، او د هغو نه ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړېدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري. د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده، او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقونه مستفید سي، ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسي.
ډیره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړئ. خوښ بسو.
لکه څنګه مو شو ویلې، یو خو په خپل په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي، یو د شرایطونه یې هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل دي اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې، او کله چې د قانون په اساس باندې د ارګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده، ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغذ جزار قانون په چوکاټ کې د کاغذ مدني قانون په چوکاټ کې د کاغذ پولیسو د قانون په چوکاټ کې، یعنی ټول هغه محتویات چې دی او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي، او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه دغه نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
ژوان
آزادی خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو چې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې په توګه که په دې معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه دا کمیسیون تر سره کړی دي؟
لکه څنګه مو سمون مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي اهداف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونې نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی، او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې کله په 14 د جوزا دی یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري، اگر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نه. مونږ ته موږ تاسو پوهیږي چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په پاساس باندې دوی کار وکړي، لکه کمیسیون سے مسولیت ادا دسی دے خلکو دے پوهاوی کشل وړ کی یغو ته پوهاوی ورکی دے حقوق مبارکه دے دوی دے حق حقوق مبارکه دے خلکو دے حقونو ملاتړ وکي پیغو جو کی دوی حقوق نقص کیږي ال دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغو جو کی دوی سره ملاتړ وکي او پیغو جو کی سے دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. له هغو جملې نه بعضې ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې 1.5 کالو کې 500,000 انسانان پیغې کې د ټولنې بېلابېلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهۍ جلسې دایر سوي دي او دوی توانېدلي دي په دې باندې سي له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 1,500 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 1,400 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو سره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي شوې ده، په محاکمو کې د څارنوالانو سره خبرې شوې دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رای شوې دي، تر هغه دوی په خپله قانوني مسیر ترلاسه کړي. او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل شوي دي. تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده. سپېغې کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي او د بشري حقونو د نقص په مورد کې یې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوې ده. تقریبا 4,000,000 مجلې، نور آموزشي جزوی او دا مسائل چاپ سوي دي چې محتوا یې یا په هغه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې، د انسانانو حق او حقوق یا نور هغه حقوقي مسایل پکې درج لیکل شوي دي او خلکو ته په لاس کې ورکړل شوي دي. تقریبا 16 تحقیق په کمیسیون کې ترسره شوي دي په بیلابیلو مسایلو باندې، او هغه ټولنې ته ورکړل شوي دي، خلکو د دې توانېدلي دي چې له هغه نه استفاده وکړي، او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2,000 دستجمعي یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول ده د کمیسیون له خوا چې کشف شوي یا پیدا شوي دي، چې باقي دې ته د رسیدګي یا د رسېدلو یا د قانوني مسایلو د بررسي په دولت پورې اړه لري. چې دولت څنګه کولی شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 1,500 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدر من اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخې خزی
احمد
احمد شیبریم دا اونی پخپرونه کی دا جوزجان پا ولایت که دا فیضآباد ولسواله ساهر شکیب را سره ده. دا یوی ولسوالی دا چارو پرمخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپاره گرانه ندی؟ ساهر جان چشی دا جرات تاسو ته در کرده چه دا افغانستان غونده پا یوی طولنه که دا ولسوال پسفت کار مخته یوسی؟
دا جرات ما تا د زندگی رنجونه دردونه چلیدلی دی اغا مشکلاتونه سبا شو چه زه جرات پیدا کرام یا د تصمیم پا زندگی سیوینی سم د خپل مشکلات پا مقابل که مبارزه و کرام و تصمیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوی ندی؟ نو اسم خپل امنیت تا تشویش نلری؟
تشویش لرمه پا امنیت که تشویش لرمه همه پا دی هم امیدواره یومه زمون اردو ملی دی پولیس دی اوست طول شارو و لفالی تا دی خیز شای مردمی پنام که دی در علیه پا اساس دی امیدوار پا دی یومه که افغانستان که سال هر رازی پا دی اساس دیر امیدواره یوم سر حسانی که مبارزه کرد پا بی عدالتی بی قانونی مقابل که بیا هم مبارزه که و منج خیزی دیده تصمیم و خلصه که افغانستان دوباره آباد و آرام کو
که ده امنیت لموضوع یا بلی مسئله تراشم ده افغانستان پا چیر طولنه که ده ولسوالی ده چارو ده پرمخت بیولو کار ده وی مرمنی لپاره سخت نه ده؟
پا اغا وقت سخت ده که خلق نمانی او خلق اغا سر همکار نوی زه خوشبختانه داسې خلک لرم داسې خلک په ما ولسوالۍ کښې دی زما سره ډېر همکاره دی حتی مونږ څلور سوه خېزشي میروګانو لرو په د پولیس د پالو څخه زما د ولسوالۍ د پالو څخه زما سره همکار دی او ما تا ده خور او مور او خفل نین پسترگه گوری او شتا ورد ده امنیت تامین تر از ما فرا همکار ده زه امیدوار پا ده یوم که دشمن تر حوز اخو موفق نشه دیر پلانون لرزمه ده حیات فرا زمه ده جوان فرا دشمنان موفق نشه و ده هم موفق نشه و مشکلش تا ده طول جوان که مشکل است دوز افغانستان طول زهین مشکل است اما زه به نور دوستانو به مشکل است خط تسلیم و شد بیار جوان خونش که تولی ما در افغانستان لحو به عوض خط تنفس کرده جوان کرده بیار زه نهارم که بل کشور تزم آسوده آران زندگی کرم بلکه به بل نسل تا دا الگو دا اساس اغا تا وسپارم چې اغا هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بیعدالتۍ په مقابل کښې مونږ سره مبارزه
سهرجان شکیب چېرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي احترام ورته ونه کړي نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي اداري کارونه مې مطلب دی
په اداري کار کښې هم مونږ پالیسی لرو مونږ وظایف لایحه لرو د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویه کوو خپل خلک سره فرزن کار کوو له هغه سره کوم مشکله در زمونږ ولسوالۍ په پښتون شته تاجک شته ازبک شته عرب شته او ترکمن شته زندگی کوي پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي ژوند کوي نو په اداري کارونو کښې زه ټول ملیتونه یو نظر ګورمه چون زه د دولت نماینده یمه مونږ ټول اداري کارونه منظم دی کوم مشکلات تر اوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل لحاظ هم او د مردمي لحاظ هم
سهره جان شکیب د مخکښو ښځو د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې که دا پوښتنه وکړم کیدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالۍ مخ ته یوسي تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ څه ورته وایاسئ څه پیغام ورکوئ سئ
د بل خورن کې استعداد لري توانایي لري دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کښې استفاده کړئ تاسو پوهېږئ افغانستان د صنعتي جامعه ده د افغانستان جامعې نور خورونه چې جرأت نه کوي اغود سنتونه ته تسلیم دي نن دغه د سنتو سره مبارزه نکوه چې هم دا جامعه په همي شکل د قهرمان کی راځي یعنی انتشار وی نکوي موږ تحصیل کړو نور خوارون ته دا پیغام لرو چې غزه راشه د جامعه سره د انعام سره مبارزه وکړه دا تسلیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می ګل ګلزار شي آرام وي او صلح صفایي یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نشي اخیستلې بلکې زما زندگی به زما ژوند دی باید د خپل زندگی کې تسلیم ونیسم البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم داسې نه ده چې د خپل هر تصمیم کې د غنم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیستل.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای دور است کفیر به دور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدان است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری به آزادی رادیو نواورید.